احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنډ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22مه د مځکې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې به ساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د بهر مشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړي.
مشران دمن سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې دې د منګرګ کندهار ته رسېږي او دا کار شوی دی. مشران ته دې د کندهار ته خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر مشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو شونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو شونځیو لستونزو خبره.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچان د ستونزې لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریشتي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله. بیا زور وتلم. بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهن وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګوي چې لس دکړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې دا 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل
مشران
د میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لز دا کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکي او د 10م ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکي او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
د دې هڅې ډېر مهمې بولو چې دا اقدام کړی دی باید یو مثبته پایله ولري. هله مترې دا چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دی ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له 6م ټولګي پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزیه وینجونې لپاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه واځي د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تاریخ او تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له نورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزې دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثر هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولې خو طالبانو له دې هرڅ سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړی نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوې چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیریدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي دی وایي په خونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشټوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د خونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې خونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تیریږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بیلابیلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
از ما ورور ته یو لسم خوانځی کې نو هغه څه هر ورځ د خوانځینه راځي وای چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډیر وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. د ما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دنه مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برسته مازی که کتاب نیست، قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
در افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګمو ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر راهیسې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون تر ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دوات یې د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتلونکو پاړه سخت اندېښمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږ ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ماشومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانې جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولنه پاتې درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,00,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او رستر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د معلوماتو لمخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یونما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 183 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې اوسېدلې دي. دغه کوچان وای دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وای د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې شوي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی وخت لنګ دی په دی وخت خوارم دی لکه واخب کې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګي څه کومې دي داغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو اوس سنج ډیر زیات دي دغه سنج دي څه کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې هم څه شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چې تاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې دي چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سي کولای چې غټولنه پرېږدې
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تللی راتللی سي او بل داسې دوی اکثره دلته ده چوپالونه ورته وایي کنه سفر ورته وایي دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې کوم وو چې یو کور وس هغه کورونه لس پنځلس کور جوړ شوي دي نو هغه
په منځکه
وس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن تتللی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغاني میږې ویلې افغاني میږې څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک څه وو هغه بیا د کرغې میږې ورته وایي همدغه یې څه پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته مو کلم نه تللي بس هغه افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ترسیږي آیا تاسو د کوچانو اساسې توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمه سلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم سدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د حمزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود دي
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مو میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې د ټکسالا او راول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزي له دې وطنه
بله مخت هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور دراغلی دي مخت خپلم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغلم تقریبا الته لس پنځه کوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ورووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیو. دا دوه ده، موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټون هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې دا کوچیان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر دری زر دا سی پیسی درواخلی بیا پریدی او نیم دا سیم کیگی سی کارتون ترواخلی کارت رو سی تانی تا نو بیا پتانی تا پسی ورزال تا رازال تا نو تقریبا زیاد پیسی آخلی
او ملک سیب داقا کوچیان چی دی پینزل سو کورانای شاو خواه چی حال تا مثلا او سی دایمی پا پاکستان که څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي. او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ایس سی سی ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان و هغه لاړ او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې ټیم ورکه دا خلک فلال هم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي او ځینې داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچیانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه نیم په نیمه یې واړول، نیم هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا او هغه ته بوتله. نو مشکل ډېر زیات ده خلکو
په پاکستان کې. د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی:
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته په هسپتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجهه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستایي کار کېږي که وایوستانه ونه کېږي. د بودلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرمان نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کوي، که چیرې وایوستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې انسان له پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وایوسي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غونډ تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډ د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واورئ.